په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د زګریډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه هیلې اسد یم په دې خبرونه کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان نجونو او ښځو په اړه شوې ژمنې ماتې کړې دي.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره شوې ژمنې تر پښو لاندې شي.
د نړۍ شتمن هیوادونه نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. له نړیوالو سره د افغانستان تعامل به څومره د دې هیواد د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي؟
که چیرې افغانستان د نړۍ د اصولو نه د روابطو نه لرې پاتې او داسې بیا بندوي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسېږي.
د چارو له یو شنونکي سره، کندهار کې په تېره یوه میاشت کې 1000 اجریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غاصبینو خلاص شوې ده. ځایي اوسیدونکي څه وایي؟
او موږ ډېر په دې خوښ یو، په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ادامه پیدا کړي او هر چا ته خپل حق ورسیږي.
خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان په ټولګیو کې د محصلانو د حضوري زده کړو د پال غوښتنه کوي.
که دا ځنډ او دا خند اوږدي، دا به د یو ډول انارشي او د ګډوډۍ سبب شي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښ ښځو پروګرام لرو، خو په پال کې د دې ساعت مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. تمه ده په څو شیبو کې د افغانستان په تړاو د جی شل یا د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو فوقالعاده غونډه پیل شي. او د هند د بندرونو تر ټولو لوی شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوي کارګو نه مني. بشپړ خبرونه: اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د جیشل د سرمشریزي په درشل کې ویلي چې په دې اندازه مرسته کې هغه 300 میلیونه یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستو لپاره اعلان شوی وي. وندرلاین په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، موږ باید هر څه چې کولای شو وکړو څو په افغانستان کې د لوی بشري او ټولنیز اقتصادي سقوط مخه ونیسو. د جیشل هیوادونو مشران به په څو شیبو کې د افغانستان په اړه خپله فوقلاده غونډه پیل کړي. دا ځانګړې سرمشریزه د اروپا په وخت د ماسپښین په یوه بجه پلان شوی او په د هغه ناورین د ځوابولو په موضوع باندې سرخیږي چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشریزي کوربه دی ټینګار کړی چې بډایه هیوادونه باید له قید او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ سازمان دی. تمه کیږي د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په مشرانو سربیره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو دی. ګوتریش دا خبره نن په خپل ټویټر کړې. هغه پرون هم د افغانستان په تړاو په خپله وینا کې د اقتصادي ځوړتیا یادونه وکړه.
Right now, with assets frozen and development aid paused, the economy is breaking.
اوس وخت د شتمنیو په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډیدو سره اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلې پاتې، اساسي خدمات لکه روغتیايي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډیدلي. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیايي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند 40 متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو ویشتی چې له پیښې نیم ساعت وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړي. دغه پیښه چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې شوې، عاملان یې له سیمې تښتېدلي او مسؤلیت یې هم تر دې دمه چا نه دی منلی. په ننګرهار کې ځایي مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. عبدالرحمن معاون د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکو چې له تیرې شاوخوا 2 لسیزو راهیسې په ننګرهار کې په مدني فعالیتونو بوختو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي او مرموزې وژنې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دې مدني فعال د قتل په غبرګون پر خپل ټوټر لیکلی هدف یې بریدونه او عدالت ته نه لاسرسی دوام لري. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. فکر کېږي دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لویې محمولې د ضبط په خاطر شوی وي. اډانی پورټس د اکتوبر په 11 وویل د ورته کارګو په اړه د سوداګرۍ مشوره به د نومبر په 15 د دې شرکت اړوند ټولو 10 بندرونو او د درېیمې ډلې ترمینلونو باندې پلی شي. اډانی شرکت له افغانستان، ایران او پاکستان څخه د کانټینر شوی کارګو د نه منلو په تړاو کوم دلیل نه دی راوړی، خو تیره میاشت د هند لویدیز ساحل ته نږدې د موندرا بندر کې د اډانی له دوه کانټینرونو څخه درې ټنه هیروین ترلاسه شوي وو. چارواکو ویلي وو دا هیروین اصلا له افغانستانه بار او د ایران د بندر له لارې هند ته رسېدلی وو. د نیول شوو هیروینو ټول ټال ارزښت 2,650,000,000 بلل شوی دی. دا مهم خبرونه.
زهله اسدی موتاسی ازادي رادیو ته غوږی د راپورونو پال لدی کو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جنو او خزو پاړه شبي جمني مات کړي، خو طالبان وای د دوی ځنګړنه داد چې په خپل وادو دريږي. انټونیو ګوتیرش ویلی ملګری ملتونه به د خزو د حقونو مسله لپامونه غورځوي او دا سازمان په دی اړه هر ورځ له طالبانو سره خبري کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندېښنه د هغه جنو او خزو پاړه ده چې لاز د کړو او کارت نه دی پری خودل شوی. ملګری ملتونه او نړیوال ټولنه د طالبانو دا کار د خزو او جنو له حقونو څخه سرغړونه بولی. نور جزئیات پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان پرګنی چې افغان جنو او خزو سره خپل شوی ژمنې نه دی پوره کړی. انټونیو ګوتریش وایي افغان جنو او خزو سره د ژمنو ماتول د هغوی د هیلو د لمنځوړو په معنا دي.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره شوې ژمنې تر پښو لاندې شي. ماتې شوې ژمنې د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوی د هیلو د له منځه تللو لامل کیږي. له 2001 کال راهیسې 3 میلیونه نجونو ښوونځیو کې نوملیکنه کړې او د زده کړو اوسط له 6 کلونو 10 ته لوړ شو. نجونې او ښځې باید د پاملرنې مرکز وي. د دوی د زده کړې، کار، شتمنۍ او په وقار او حقوقو سره ژوند به یې د پرمختګ لوری مشخص کړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په یو خبري غونډه کې وویل دا سازمان باید د ښځو د حقونو مسأله له پامه ونه غورځوي او اداره یې هر ورځ د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. ښاغلی ګوتریش پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو او ښځو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مسؤلیت ترسره کړي. وخت تر طالبانو له رسېدو وروسته تر اوسه د یو شمېر محدودو ادارو پرته ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. تر څنګ یې له بلخ، کندوز او سرپل پرته په ټولو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو دې عمل په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي او د دوی حکومت یې د بشر او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې په بې عدالتۍ تورن کړی. خو طالبان وایي د یوې بنسټیزې تګلارې له جوړېدو وروسته به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نویو څرګندونو په اړه هم د طالبانو په مشرۍ سرپرستو حکومت وایي دوی په ټولو برخو کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل دوی هیله لري چې نړیوال ټولنه له دوی سره شته ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو ښاغلی کریمی دا هم وایي افغانان حق لري چې د خپل نظام د جوړښت په اړه خپل پریکړه وکړي.
په دې اړه باندې د نورو هیوادونو تشویشونه او اندېښنې نه باید د دې سبب وګرځي چې زموږ روابط او د دوی روابط پیکاسي او خدای نه خواسته نه افغانانو تر شا عواقب لري او نه هم نړۍ ته.
د طالبانو په سرپرسته کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته چوکۍ نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د اقتصاد 80% برخه په غیر رسمي ډول چلیږي چې ښځې پکې مرکزي رول لري. د ښاغلي ګوتریش له قوله داسې هیڅ لار نشته چې افغان اقتصاد او ټولنه د ښځو له ونډې پرته په ښه ډول فعال شي. د جمهوري نظام پر مهال یو ډېر شمېر ښځینه سوداګرې په وړو وړو یو پانګونو سره توانېدلې وي د ځان په ګډون ډېرو نورو ښځو ته کار پیدا کړي، تر دې چې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه یې درلوده. خو اوس د دې ښځو له اقتصادي فعالیت کوم خبر نشته. د افغانستان د اقتصادي خوځښت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم اندېښنه ښودلی او وایي په کار د داسې لارې ولټول شي چې د افغانستان اقتصاد بیا سا واخلي. خو تر خواهی نړیوال قوانین او اصول هم باید اغیزمن نشي. دا چې د اقتصادي غوړېدا په نوي پړاو کې به د خصو ونډه څومره او په کوم ځای کې وي هغه پوښتنه ده چې نړیواله ټولنه یې له طالبانو د مثبت ځواب په هیله ده او تر ډېره دا ډول پرېکړې د دوی د مشروعیت لپاره د لار پرانستنې په معنا بولي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په برخه کې طالبان د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورن کړل، له افغانستان سره د اجلو مرستو غوښتنه وکړه. دغه راز نن د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران چې د جیشل ډلې په نوم یادیږي هم د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان پر روان وضعیت چې د اقتصاد په ګډون په مختلفو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی خبرې وشي. تر دې غونډې مخکې نن په قطر کې د طالبانو او اروپایي ټولنې پلاو سره وکتل. تر دې غونډې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزیف بورل د دې غونډې له غړو غوښتي وو چې د افغانستان له خلکو سره مستقیمې مرستې وکړي تر څو افغانستان له سقوط څخه وژغورل شي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له تحلیلګر او پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او په پال کې ترې پوښتنه کړې چې دغه غونډې به له دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له دغه اوسني وضعیت څخه چې په مختلفو برخو کې بحراني وضعیت بلل شوی وباسي.
څنګه چې افغانستان وګړو ته افغانستان لپاره امنیت او هوساینه پکار وه، همدا ډول د افغانستان په بهرنیو چارو کې اړیکو ته زیات ډېره اچا لیدل کېدله، تر هغه چې افغانستان د مذهبي حالت نه ووځي. که چېرې افغانستان د نړۍ د اصولو نه او د روابطو نه لرې پاتې او داسې بیا مذهبي حالت کې زجر او شکنجه او مثلا ضرر ملت ته رسېږي، ځکه ملت لپاره بیا د سوداګري چارو کې نورو چارو کې به اړیکې نه وي. خو خبره اصلي په دې کې ده چې نړیوال سیاست کې افغانستان پلاوی یا خصوصا د وزارت خارجي د تجدید ته په کار ده چې افغانستان قوي دریځ او قوي ستراتیژي او بهرنۍ ښه پالیسي غوره کړي، او ښه دلته مخکې له دې نه باید لابي هم وسي، ښه ډیالوګ او ښه اغېز موقع وکړي، تر هغه چې وکړي چې مقابل لوري ته قناعت ورکړي او د خپلې ګټې او د هغوی ګټې په نظر پام کې نیولو سره داسې یو ډیپلوماسي او داسې یو رول بازي کړي چې وکړي چې هغوی هڅه وکړي افغانستان ته نه تنها چې افغانستان په ډیپلوماتیکو اصولو پر بنیاد باندې په رسمیت وپېژني، نورې مرستې هم د بشري مرستې یا هغه نارونه چې افغانستان سره روان دي لکه خوشحالي یا زمه یا داسې اټکل کېږي چې کېدای شي سیلابونه هم د تودوخې د هوا لپاره له افغانستان سره اوسي، او یا دا موقع کې چې پخواني حالات او پخواني بنیادونه بنسټونه یو څه وران شوي دي او نړیوالې مرستې هم خصوصا په بودیجه د افغانستان کې له منځه تللي یا کنګل شوي دي. دغه د ریا لپاره دغه د الټرناتیو لپاره یو کارو کې دا به ډېر غوره وي.
ماری صاحب، خو یو خو د افغانستان له لوري چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دغه پلاوی مشري کوي او له نړیوالو سره خبرې مخته وړي او د افغانستان اړخ ده، له بلې خوا نړیوال هم ځینې غوښتنې لري. مثلا د بیلګې په توګه د اروپایي ټولنې ویاند ویلي دي چې دغه غونډه چې اروپایي ټولنې او امریکا له طالبانو له لوري سره درلودل، دا لپاره یو فرصت چې مونږه هم خپل غوښتنې مطرح کړو. دوی دا هم ویلي دي چې غوښتنې خو تبن تاسو پوهیږئ چې د بشري حقوقو رعایت دی، د ښځو د حقوقو رعایت دی، او هغه وګړو ته چې په افغانستان کې دی او غوړي ووزي باید په خوندي توګه ووزي. خو په عین وخت کې دوی ویلي چې دا د دې معنی نه لري چې موږ د طالبانو رژیم په رسمیت پیژنو. فکر کوي چې داسې یو منځلار به د دوی ترمنځ راووزي چې نړیوال هم د همدغه رژیم په موجودیت کې له افغانستان سره خپلې مرستې بیرته له سره پیل کړي.
موږ دلته بعضې مسایل هم بشر مطرح کړي. د افغانستان لوري ته هم پکار ده چې یو څه خپل دریځ باید قاطع ولري په مطابق د اصول د نړیوالو د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د اړیکو د ډیپلوماتیک اړیکو جوړولو، هلته افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د بشر د حقوقو په لامه کې هم افغانستان لاسلیک کړی، یا په ملګرو ملتونو سازمان کې هم افغانستان له 1948 کال دی په کړي ټول لري. نو دغه څه پکې تو سره باید دغه یو بل مثال عمل ته دی هم بده بل دریز ولګي او اعتراض وکړي. د بهرنیو سفارتونو په افغانستان کې فعال دي، بیرغ په سفارتونو باندې ځلیږي، ډیپلوماټیک عمل کې ناشته کتنې کوي، همداسې کنسولي چارې هم مخ ته دی، ویزې مثلا صادري، حقوقي مسایل مثلا په خپل سفارتو کې اجرا کوي. اما د افغانستان دولت پر رسمیت نه پیژني، د افغانستان اوسنی دولت سفارتونه عمل ته فعال نه دي. دې مورد کې به طالبان خپل دریځ بدلي، دا په دې معنی چې هغوی غیر رسمي افغانستان په رسمیت پیژني، یا دا چې هغوی په دې کې ملاحظه لري افغانستان سره اړیکې لري. خو متاسفانه په نړیواله سطحه د افغانستان دریځ او ارزښت او اعتبار کمول دلته بیا دوی ته لازم نه ده. بله مسله هم دا ده چې دغه اوسني حالات کې دا خبرې چې کېږي دا تقریبا ډېر بې له پر استخباراتي حالات هم لري. دلته طالبان ته په کار دا مسله به ملت سره تشریح کړي، واضح کړي، څرګند کړي چې ترغه فاصله د ملت او د دولت جوړنسي او هر څه کې له ملت سره څومره د ملت په خوښه باندې د اړه مسله د مشروعیت هم پیدا کوي او ارزښت هم پیدا کوي. تاسو ګورئ دلته په ماسکو کې د طالبانو په شلم تاریخ باندې غونډې دي او په یوه غونډه دوه غونډې دي. په یوه غونډه کې طالبانو حضوري غوښتل شوي دي او د لومړي ځل دپاره په نړیواله کچه باندې طالبان هلته حضور پیدا کړي مطابق د پروتوکول ډیپلوماتیک باندې هلته ګوارځي. همداسې جی ټوینټي خبرې دي چې د فرانسې له خوا د افغانستان ته خاصه اجنډا جوړه شوې د رسمیت پېژندلو په کړه. بلې خواته د چین اړیکې له طالبانو سره ډېرې زیاتې شوي دي، حتی په اقتصادي او معدنو په دې مسایلو کې هم سره بحث ته وایي. نو بنا دلته کېدای شي
بل
پر دې شاه د امریکا دغه غونډه یا د وزارت خارجې له طالبانو سره په قطر کې لیدل دا هم یو سوال یا پوښتنه مطرح کړي چې دوی په کومه برخه مدغه کېږي. امریکا په هغه ول افغانستان ته نه راځي، له خپل افغانستان نه کابل ته دا ناسته یا غونډه سره نه کوي، یا ول د افغانستان پلاوی واشنگتن ته نه غواړي. دغه ټول مسایل دي چې به دا واضح شي افغانستان په دې کې به
بل مننه تاسو هم یادونه وکړل. نن هم د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړیږي چې هغه د نړۍ د شلو شتمنو یا بډایو هیوادونو غونډه ده چې په اوس وخت کې دوري مشري ایتالیا کوي. د ایتالیا صدر اعظم هم ویلي چې باید نړیوال له افغانستان سره مرسته وکړي. په بشري برخه کې افغانستان هم پوهیږي چې نن په مختلفو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، ځکه چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تقریبا تر ډیره پر بهرنۍ نوی مرستو متکی وو او دغه مرستې هم بندې شوې دي. د دې غونډې مخکې داسې راپورونه ورکول شوي چې اروپایي ټولنه ممکن د 200 میلیون یورو مرستې ژمنه وکړي په دغه غونډه کې. څومره تاسو هیلمن یاست چې دا غونډه به وکول شي چې په افغانستان کې په بشري برخه کې اقتصادي برخه کې هغه ستونزې چې نن دا هیواد سره مخامخ دی د هغو د هوارولو لپاره نړیوال افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړي؟
ګورځه خبره باید ته وګرځې. د روسي وزارت خارجه یو وړاندیز کړو چې په دې غونډه کې طالبان او اساس هم ګډون کوي، متقاشنې سره د ایتالیا سره د قربتوب کوي، دا مسله رات کړل. کله چې افغانستان یو پلاو یو وزارت خارجه یا د افغانستان اجنډا یا افغان د فن او دریز یا مثلا کرنګلار او وزیر سیاست په اړه غونډه کې دا ډېر مفید ته ډېر اندازې پورې په دې نه دی چې یو اصل موجود ده. هیڅ هیواد په وړیا توګه بل هیواد سره داسې نه کوي، خامخا دوی خپلې ګټې سنجوي یا اجنډا په دې مورد کې لري. اوس که مثلا د 200 میلیونه ژمنې د افغانستان سره په دې غونډه باندې کېږي، نو بینم د افغانستان دوی بېرته په بدل کې څه غواړي. یا د افغانستان اپلاوی کلته وایي د خپل دریځ باندې کړی وایي، په دریځ په رڼا کې کېدای شي دغه مرستې د دوه برابر درې برابر نورې هم پورته شوی وای. په ډېره خواشنۍ سره زموږ ډیپلوماسي د افغانستان ضعیفه روانه ده. ګلان کې اوس یو څه شروع شوی ده، متفقه تله ده قطر د جګړې خبرې وکړل دی او ته په ستراتیژیک انسټیټیوټ کې هم خپل وینا وړاندې کړل یا د نړیوال سره ګوري. دا کتنې مخکې هم کېدلې خو یو قوي دریس کې په دې واکه باندې ولري د هر غونډې ته خاص اجنډا لکه په خوانې د جمهور د افغانستان څخه کول دوی ته د خپل حال په دې کې قناعت ورکول دي.
د سیاسي چارو شنن کې ډیپلوماټ عزیز الدین مارج چې لنډی سره د افغانستان پر وروستي بحثونو او تعامل خبرې کولې چې د افغانستان له اقتصادي او سیاسي وضعیت سره څومره مرسته کولې شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو ته غوږی له کندهار راغلی ریپورت وایي چې د کندهار ښاروالۍ مسؤلان په تیره یوه میاشت کې 20,000 جریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو غاصبینو خلاص کړې ده. چارواکي وایي له غاصبینو به د ځمکو د خلاصون هڅې دوام ومومي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د طالب چارواکو د دې کار هرکلی کوي. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار شهر اوسیدونکی نذیر احمد بای لنن څخه 12 کال مخکې یو اندازه ځمکه چې د څلرم ناحیاروند احمد چای جادې په ډیره ستراتیژیک سیمه کې موقعیت درلود د وزیرواکي په مرسته غصب شو. هغه وایي شاوخوا شپږ کاله د خپل ځمکې د لاستراوړلو لپاره حقوقي دعوی وکړي خو نتیجه یې ورنه کړه. د نذیر احمد په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی خپل دعوا بیا پیل کړه. موضوع یې تر محکمې تللې او دوی ته ډاډ ورکول شوی چې خپل حق به ورته سپارل کیږي.
تقریبا نن څخه ولس کاله مخکې موږ مزکه چې د درای په سیمه کې د حکومت جلسه جوړه شوه. مهمه جاده باندې و ستراتیژیک ځای او مهم ځای و. یو شخص د شورا د مخکنی رئیس په واسطه باندې موږ باندې دعوه وکړل. تقریبا شپږ وکاله د وی جریان پیدا کړي چې موږ خپل شرعي اسنادونه هم شکره هر څه د قبالې څخه ونیسه کاډیسټر صاحب همداسې حتان کوم چې راغله هغوی موږ ته ګټه نظر ورکړي. خو هغه سربېره همځکه مې راڅخه یوړل. خو د غصه په زور باندې وروسته چې کله امارات راځي نو بیا موږ خپله دعوه له سره څخه شروع کړل چې بیا کله قومندانۍ ته خبر ورسېد هغوی هغه ته خوښ که هم وکړل غاصب ته. بیا زموږ موضوع ته محکمې پرې ولاړل. خو موږ ته د دې ډاډ راکول شوی دي چې انشاءالله د دې غاصب څخه به ستاسو حق اخیستل کېږي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مرستیال اجي رحمت الله وایي دوی هره ورځ هغه شخصي او دولتي ځمکې چې غاصبینو لاندې کړي وي خلاصوي او تاسیسات یې له منځه وړي. د ښاغلي رحمت الله په خبره په تېره یوه میاشت کې تر یوې زره جریبه اضافه ځمکې له غصب څخه خلاص شوي چې ډېره برخه یې د ښار په نهمه او دولسمه ناحیه کې ده.
ټول هغه ځایونه چې چا غصب کړي وي هغه مو ورننولي دي، خلک مو بند کړي دي. زموږ الحمدلله ګروپونه د شپې او د ورځې دا جریان لري چې په دې کار پسې وتلي عملیات معامله مو وتلي عملیات کوي. نو مثال اوس نهم ناحیه ده دریادومه په دې کې تقریبا د پنځلس در شلو پورې کم قبضې چې خلکو لګولي عمر نړولي دي. په سرا غونډۍ کې دوکانونه جوړ شوي هغه مو نړولي. نن سهار تقریبا پر شپږ نیمې بجې باندې په درایه باندې د ملا نقیب اخوند پر چوک باندې دلته دوکانونه خلکو پر خپل سر باندې جوړ کړي هغه مو ونړوله.
بلخوا د کندهار وسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هرکلی کوي. د کندهار وسیدونکو قدرت الله د غاصبینو په وړاندې د لا جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
په تیر جمهوري نظام کې ډېر مځکې غاصبینو ونیولې او د اسلامي امارت تر اتک سره سم ټولې هغه مځکې چې غاصبینو نیولې وې هغه ټول خپلو مالکینو ته وسپارل شولې او دا لړۍ نور هم جریان لري. او موږ ډېر په دې خوښ یو، په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ده مه پیدا کړي او هر چا ته خپل حق ورسېږي. تاسو ته ټوله تم معلومه ده چې په ولسوالۍ کې ډېرې مځکې غصب شولې، باغونه غصب شول، واکدارانو لاس پر وګرځوي، په ښار کې هم جنان نغسې وه.
په وروستیو څو کلونو کې په کندهار کې په زرګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکې او دغه راز یو شمېر هدیرې د ځایي زورواکو په مرسته غصب شوي او ډېرو ته جیلي اسناد هم جوړ شوي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان او طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
تحصیل ازادي رادیو خبری مجله اوري. په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په ټولګیو کې دې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه کلونو کې چې د کرونا وبا خوره شوې د تحصیلي او ښوونیز موسسو له پرله پسې رخصتیو ستومنه شوې او د دوی د زده کړو بهیر یې په کلکه اغېزمن کړی دی. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې لوستونه یې پیل نه شي نو د دوی روان ښوونیز کال به ضایع شي. نورحال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې
په لوګر کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. استادان او محصلان اندېښنه څرګندوي که چیرې په پوهنتونونو کې زده کړې پیل نشي ممکن سږ کال ضایع او د محصلانو تحصیلي دوره یو کال اوږده شي. د پوهنتون یو تن محصل محمد شریف مشال راډیو ته وویل چې پرله پسې رخصتیو محصلان ناهیلي کړي او د پخوا په شان د لوستلو زده کړې ته لیوالتیا نه ده پاتې شوې. دای زیاتوی محصلان د پرزای چخپل لوستونو ته پاملرنه ولري ډیر پدی فکر کوي چې څنګه به هرته د تک لار پیدا کی
ولا نه لسی وی ډیر درسونه مرسونه شیخ وسې کړی دی وخت به کورسونه ډیر کوشش وکاو و څنګه شین به بخي خوسې کړی دی ځکه چې نه لسی دولت ووخته تر څو ځوان لري ټولاندا زحمتونه خارج ته جټول روان دي
یو بل محصل محمد طارق وای کورونا او وروستوي سیاسي بدلونونو د محصلانو او د دوی د زده کړو د بهیر په منځ کې واټر نامنځته کړی دی
زموږ هیله دا ده چې زده کړې په ډېر زر توګه شروع شي ځکه چې یو خو کرونا وه وروسته بیا سیاسي تحولات راغله په وطن کې دلته د محصلینو د درسونو ترمنځ یوه خالیګا یوه وقفه منځته راغله
د لوګر د مرکز یو اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی
نظري او دغه چاته ښودنه کوي کله هغه دومره نتیجه ورکوي لکه ما ته وګورم ما سبق درس ویلې درس رشکه پاتې سو دغه چې پاتې سوم بې سواله چې مې چې ویلو هغه هم رشکه ویلو دغه چې موږ ځان باندې زده کړې دویم پاتې کېږي کنه د عمر خو بیا بېرته نه راګرځي همدغه عمر د تیریږي په سړي باندې کال ته شکل کال ته راځي نه راځي
د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان وایي چیرې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو ښوونیز بهیر ژر پیل نشي نو محصلانو سره دا اندېښنه شته چې ممکن سږ ښوونیز کال ځای شي
د استادانو او محصلینو سره نه یوازې اندېښنه د پوهنتونونو ته بیا پیل ده بلکې دا اندېښنه هم شته چې کېدای شي ځینې بدلونونه رامنځته شي اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونونه که چیرې دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نه شي ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو که دا ځنډ او دا خنډ اوږدېږي دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي
بل لوري ته د لوګر پوهنتون چارواکي د محصلانو اندېښنه پر ځای بولي او وایي د کرونا رخصتیو او وروستیو بدلونونو د پوهنتونونو په درسي جریان منفي اغېز کړی د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس پوهنمل عبدالناصر ستانکزی وایي
د کرونا د وبا له وجې نه ډېر وخت کېږي چې پوهنتونونو حضوري درسونه رخصت دي دا طبیعي خبره ده چې د استادانو محصلانو او په کل کې د پوهنتونونو په وضعیت باندې یو څه منفي تاثیر به ولري اما د دې تر څنګ الحمدلله پوهنتونونو دې ته په جدیت سره کار کړی دی چې د محصلانو دپاره په آنلاین شکل باندې درسونه ورسوي چې تر یو حده پورې دغه پروسه پر مخ تللې او روانه ده
ښاغلي ستانکزی د لوړو زده کړو وزارت له رهبرۍ غوښتنه وکړه چې د محصلانو اندېښنو ته په کتو د پوهنتونونو د حضوري زده کړو پایلدا ته په جدیت کار وکړي لوګر پوهنتون چې اووه کاله مخکې تاسیس شوی د ښوونې روزنې زراعت او د جیولوجي معدن درې پوهنځي او لس دپارتمنټونه لري چې 902 تنه محصلان پکې زده کړې کوي د محصلانو له جملې 101 تنه ښځې او نجونې دي له تېرو دوه کلونو راهیسې چې کرونا وبا خوره شوې د هېواد د نورو پوهنتونونو په شان لوګر کې هم محصلانو په منظم ډول د ډېر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
ازادي راډیو واوري د دې خبرونه په نیمایي کې تاسو کولی شئ د مخکې خوځو پروګرام واوري خو مخکې له هغې د ازادي راډیو د اوریدونکو څو غږیز پیغامونه اورو
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ غالی رادیو دا ورونی رحار نه زنګ واری د بچ کول د ول فالاینا تاسو دا ای کاچی را گیدل لچو بور وړو کیند در کلاری او ټکا شتنه دی او بیکار دی روزګار نه دا اخر څنګه شل دا ول د وطن دی تاریخ سره کسب اوره چرانا الله رحم مو کو دا چې غریبانه نه جوړ پیدا کړ نشتا دا د جنیوا ورته وایم دی غریبانو پښتنه وکي نو څنګه به مخته نشته نن دې مرشي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام علیکم زه کریم د پکتیکا ولایت ابتماک سوایم د پاکستان چې برادر چې وطنو باندې ګورې چې افغانستان رسمیت او پیژندل دای مو ګورې دغه ټینګ دای مو زورې کله راکټان باندې راولې ک اسلامي ورور جان قسم دې راته وچلې غریب خلک یو عارف وطن نو والسلام په احترام او موږ د در په دار یو ټکو ټکو لري د یارات خبرې در سره کومه دا جره تجربه ما شي راشي مور به خو وړو لړ لړ ځان دی پورا اول سو و نیم سو یو وړی دی وړی دا غی ګران دی ګرد شی دی ګرد جمع را روان دی دا خطر ولا ک لورو چې ماشام یې وخرو دا باید ګرد کومک وکړي دا خو در به دریس وګیخي ګرانی سو په دا دبه چې دا کار خو باید ملګرو ملتونه باید یې وکړي ژر تر ژره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. مخکې له دې چې د مخکښ ښځو پروګرام ته لاړ شو له صفی الله سنګزی لنډ خبرونه اورو.
اروپایي ټولنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو چارو د سقوط د مخنیوي لپاره د 1 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین د جیشل د سرمشریزې په درشل کې ویلي په دې اندازه مرسته کې هغه 300 میلیون یورو هم شامل دي چې مخکې د عاجلو بشري مرستو لپاره اعلان شوی وي. فون در لاین ویلي دي دا مرستې د افغانانو او د دغه هیواد د ګاونډیانو لپاره دي چې همکاري یې کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ماتېدو دی. هغه دا خبره نن په خپل ټویټر کړې ده. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیایي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند چل متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو ویشتی چې له پیښې نیم ساعت وروسته په روغتون کې ساور کړي. او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. که څه هم اډانی پورتس د دغه کار دلیل نه دی راوړی، خو داسې ویل کیږي چې دا اقدام په هند کې د هیروینو د یوې لوی محمولې د ضبط په خاطر شوی دی.
مخکخه خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکشي شزیخ پریجی زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې د 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د اکتوبر 11 نیټه د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغییر کړي، بلکې په راتلونکي کې د ښځو په توګه د کاري قوې د برخې میندو، سوداګرانو، ښوونکو، کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوس هم اوریدونکو زموږ میلمانه د مخکښ شدي پروګرام د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوی ده. صافی صاحب ډیره مننه چې تاسو وخت وایستي.
تاسو هم ډیره مننه. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان
ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر شونځیو باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولې دي، د نجونو راتلونکي څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیره مننه. اول خو دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکې نجونو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوې ده. دا یو نوړه غیزه لاند مهاله او وګت مهاله غیزه لري چې د لاند مهاله په حالت کې باید وایي چې هغه انجوري چې اوس د تعلیم نه به برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه نوړه نابر تاثیرات لري او په څنګ کې د مالې برخه کې باید وایي چې په آینده کې چې دی یعنی لوړ سن ته رسیږي دی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تعلیم ته په افغانستان کې ګرچې اورم چې په بلخ ولایت کې ماته دوستان او چا سره شریک نیولې هغې ویلې چې نجونې مکتب ته ځي، او امیدوارم چې دا په ټولو ولایتو کې د وړې نجونې او نتنه وړې نجونې ټولې نجونې چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محرومه نشي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي، څو چې وشي کولی په آینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دوی خپله ونډه ولري. زه په افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي، د اقتصادي د پلوه همچنان د هر نګانه چې سره وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی، او خلک هم یعنی همیشه په همدغه یو خبر ټینګار کوي چې که دوی حکومت غواړي وکړي دوی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. موږ داسې نور اولویتونه ډېر زیات دي چې د فعلي حکومت باید هغې ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي، دوی به په راتلونکي کې څه شي؟ آیا ښځه یوازې په همدغې باندې بسیا ده چې هغه باید په کور کې کینی لوښي ومینځي، او یا دا چې د څاروي په ویانو پسونه وساتي؟ دا خو ناممکنه ده. دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، یوویشتمه پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي هیوادونه د مراکش نه شروع شوی، د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوته ده. زه هغه سفر چې موږ درلودو په مالیزیا په پوهنتونو کې اویا فیصده پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مختتللی هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه چې ښځه اوسي چې نارینه اوسي باید ونځپل شي، او هغې ته شرایط مساعده شي چې دوی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې دوی خپل مثبته ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوي دي، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي، خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرزند مور نشي کولی کار وکړي، یو پلار په عاید باندې دی نشي کولی چې هغه ابتدایي ضروریات خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړې نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تګ ممانعت ونه کړي. تنه دا نه دی چې موږ اوس کلکونیسي چې باید حتمن ښوونځي فعال وساتي، د دې تر څنګ دغه نجونې ضرورت لري چې صحي مراکزو ته لاسرسی ولري، دا نجونې ضرورت لري چې یو ښه غذا وخوري، دا نجونې ضرورت لري چې یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. دا ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې نجونې لري همداسې ماشومان هلکان ټول لري او ټول هیواد یې لري، ټول خلک یې لري. زه هیله من یم چې فعلي حکومت چې اوس تقریبا ویلی شو چې ټول هیواد یې په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګېږي، دوی ټول فکر وشتو دغې د طرف اوسېږي، دوی اوس کاملا همدې ته وزګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط د زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 25 کاله مخکې طالبان چې د ډېر ستونزو سره راغلل افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډېر مشکلات رافدي، مثلا ښوونځي تعمیرونه ډېر زیات دي، ښوونکي روزل شوي دي شل کالو کې، نور شرایط هم په اتر لارې هموارې دي کولی شي چې رفت آمد وکړي. دې ته ډېر ستونزې نشته، باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت په صورت کې ونه کړي. زه فکر نه کوم چې دا کار به د دوی په نفع اوسېږي. د بلې خوانه اوس چې موږ واورېدل چې د قانون د اساسي موقتا د ظاهرشاه د وخت قانون نافذ قبول کړی دی، باید ووایو چې د هغې په 43 ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وقتی هر وګړی چې وایي هغه وګړي هم ښځینه دي او عوام نارینه دي، باید د قانون ته د خپل هم همسې چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي، او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټول نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د ملل متحد کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي څو دا چې په نړۍ کې د جدا تجدید نشي د نور نه جدا نشي یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت کې او که حکومت فقط هم دغې باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو موږ باید ښځه په بند کې وساتو موږ باید د ښځې ټول حقوق په عمل کړو دا نو زه فکر کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبر مني.
بله، د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سږ کال موضوع دا ده چې انجونې باید د انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کېږي، خو موږ او تاسې پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي. موږ له نورې نړۍ څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هغه رقم چې تاسې مختلفه سرویګانې ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته برابر شوي د دې نه هم موږ خپل حقیقي استفاده ترېنه ونه کړه. په دې کې ډېر ناخوالې وې، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي وه چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفومیل شول، دې نه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه وو هغوی ته مثلا واک ورکړل شو، یعنی په واک کې شریک شول. دغه شریکي په واک کې متاسفانه دې کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله. ناخوالې وې، یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شول، دې کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول، اقلا موږ هغه مینیموم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډېرو پیسو نه لږ استفاده شوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی اوسېږي، د دې نه موږ دا هیله ده چې هغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا څو میلیونه ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مترخی. اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوي دي دا باید دی فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوي دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډېر زیات دی. تیر ځل کې زه خپله همیشه به مویلی چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغوی توان د دې نه درلود، تر څنګ یې نړیوالې ټولنې هم ترې نه مخ واړوه، په رسمیت یې ونه پېژند، هغوی نور نه څه نشو کولی. اما اوس دې ته یو تقریبا نیمه جوړ هیواد په لاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کړي. زه وایم هغه شی چې لاسته راغلی دی هغه باید سالم اوسي، هغه باید تخریب نه کړي. موږ دغه لاسته راوړنې اقلا هغه لاسته راوړنې چې اتیا فیصد خلک یې ناراضي نه وو، اقلا همدغه موږ ته باید وساتي چې دا د نجونو او د هلکانو ښوونځي وو، دا د تعلیمي مراکز شتونو، دا د صحي مراکز نوي صحي مراکز جوړېدلو. موږ اوس شل کالو کې وتوانېدلو چې په سلاو ډاکتران تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په زراو معلمان تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په یعنی په زراو انجینیر نور مسلکي خلک تربیه کړو. متاسفانه باید داسې شرایط نشي چې دغه متخصصین زمونږ دغه کادرونه زمونږ لکه اوس چې ګورم چې د یو تیاری پسې 5000 خلک مدي وهي، چې په دې شرایطو باندې هیواد ورته زمینه برابره نه شي چې دوی مجبور شي په دغه شرایطو ته واسیږي او هیواد همداسې ویجاړ پرېږدي او ترېنه وځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی، د دې نه زموږ هیله تمه دا ده چې هغه څه چې د دې په لاس راغلي دي دا موږ ته وساتي او اجازه ورنه کړي چې افراطی ډلې، هغه ډلې چې اصلا په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوی چې تاسو نجونې د مکتب نه محروم کړئ، په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوی چې تاسو باید ښځو ته اجازه د کار ورنه کړئ. باید واقعي اسلام په افغانستان کې پلی شي، نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام هغه رقم چې دی هغه رقم په افغانستان کې پلی شي، اما هغه رقم چې نور هیوادونه نور اسلامي هیوادونه کله چې کې ژوند کې باید افغانان کې زه هم دغه امکانات ورته ورسېږي. متاسفانه څو چې موږ په یو بس که د خزی نوم یادو په مقابل کې متفقیت کی چې ګویا خدانه خاصه مګر فحشا طرف دري کې خدای د پاره د ټول خلک مکتب ته زی یا کار ته زی دی د فحشا د پاره نه دی دغه دغه یو غلط برداشت دی چې پر مصیبه کې زهارم بچی په خوان د سیوجو په خوا ټول خل داسې په خوا ډیر خل په مکتبو کې پیدارو کې ناسو کار کو د ټول فحشا ته نه تل د بالکل یو غلط برداشت دی چې متاسفانه ډیر ورته رنگ ورکول کیږي او ټولن ته داسې خودل کیږي چې ګویا که څوک د ښځو د حقوقو طرفداري وکړه هغې غربي حقوق غواړي. غربي حقوق افغانستان کې ناممکن دی، حتی په اسلامي په مختلفو هیوادو کې غربي حقوق نشته. هغه څوک چې سیکولري نظامونه لري د هغې خبر بېله ده، اما زموږ او تاسې چې په قانون اساسي کې په پخواني په قانون اساسي کې د زرشا په قانون اساسي کې لیکل شوی چې زموږ دین اسلام دی، پس قانون په اساس مګ یو اسلامي وادستو او مګ هغه شرایط غوړو خو چې د اسلام په چوکاټ کې برابر باید خزي د تعلیم، تحصیل، کار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري، اتمنه باید ولري او په کنه د یوات به نه جوړيږي په یو 50% چې د دې خلک چې خزي دي چې دا د هر حق نه محروم شي. فکر کوم چې دا به د افغانستان یو لوی بدبختي
د اجباري ودونو په اړه باندې خبره وکړو. کله چې انجونی له شونځي راوګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي، ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري.
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګالته وسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نو وسی شته. دا یو دلیل د اجباري ودو نه پوهیده او دوم دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپلې نجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی وړې نجونې واده کېدلې، د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات و، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبورېږي، څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگاه نه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دو شیان ناپوهی، بیسوادی او اقتصادي مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهی نه وسیږي، اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه وسیږي، په هغه کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتنې لپاره کوشش وکړي. هغه مور چې باسواد وسی هغه په هیڅ صورت باندې خپل چې توانمند وسیږي، خپل چې کار ولري په هیڅ صورت باندې خپل وړل لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې لپاره چې مور خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. یعنی دا چې امور ام پلار باید واسواده وسیږي، امور ام پلار دی باید یو اقتصادي عاید ولري، یو عاید باید دی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینول شي، ژوند ورته مهیا ښه ژوند ورته مهیا کول شي، اقل هم ښه کنه وسي دغه وږی پاتې نه شي. تینه دوی په هیڅ صورت باندې خپل واده لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي، باید هر پلار باسواده وسي څو شي خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي. که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقونو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله، د عامه پوهاوي برنامه درلودې، له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول، اوس چې طالبان راغلي دي دا ستونزه تاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخه شوه چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم درې دلیدی؟
یا متاسفانه ار فیلی تعاول که نور ایوادونه چه افغانستان سر دا برخورد کهی مزن باید دا وسنجی یا دا پر من نظر و نیسی چه هر از تون شده ایجاده ای یا مثلا هر کمکونه چه خپل ملت کمهی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي. معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعې رسیږي. کچیرې د بشري کومکونه کمیږي، کچیرې د معنوي کومکونه ویلی شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د کول لپاره دی مصرفونه کول کته لګیږي دا مستقیم توان هغه خوړو لسته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري نه ښه پوهه لري او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به ډېر منفي وسیږي او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري پوهه نه لري کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاد لري یو زوی چې یو لور زوی دواړو کار کوو او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي که یوې د کار نه منع شي معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري هغه د دې توان نه لري چې اتا هغه پوهاوی پروګرامو ته غواږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر مونږ ته دا ده چې باید بشردوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نشي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د ژوند د یعنی غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي په هر صورت چې کیږي باید حتما افغانان ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان اغه پروګرامونه چې په هواي ورکی یغه باید جاری وساتل شي سودا چې خلک وتوانیږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمينه ورسره برابر وسیږي. یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نه پیږو چې کوم خوروانه سوت کوو اما اله من یاسو چې ان شاء الله برته به ټول شان سم شي.
که انجونې بې سواده وي د دوی راتلونکی به هم داسې وي لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه. د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تبصره وکړه خو که پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هر څه اغیز ته ورسو که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بې سواده وي دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او که په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای سي یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای سي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به نوي خوندې کړي او همداراز په دولتي ادارو کې د شتون نشتون په دې معنی نه دی چې نیمه ټولنه نور فلسفې ده.
ام دسې شته سی ویلې موږ په عموم صورت عموم هغه دانشمند یا پوه خلک یا باسواده خلک موږ کافی ندی لکه نور هیوادو غونده موږ تر اوسه هم ډېر وروسته پاتې یو. په فیصدي د باسواده خلکو په افغانستان کې ډېره ټیټه وه او ده هغې کې که موږ بیا هم نیمایي یعنې که نه اوسي مثلا یو په څلورمې سې کې ښځې اوسېږي که دا هم معلومې کړو دغه قشر به نور هم لږ شي. یعنی هغه کادرونه چې ښځې دي مثلا استادانې دي مثلا معلمانې دي ډاکتران دي انجینران دي یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدي د باسوادو خلکو پوره کړې ده که دغه هم موږ د کار نه محروم کړو دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي. دا یوه لویه ستونزه خپله حکومت ته ده او تاسو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل یعنی په سواد خلک ملي تربیه کړي بغیر جنگي یو قشر نه دې خپل هم ضرورت لري دغه سي تکړه یا مسلکي خلکو ته که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم دې قطع کړي یعنی هغې امکان ته پرېنه دي نور هم به دا ستونزه ډېره شي. یعنی د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل خپله اداره به حتما فلجیږي یعنی که فلج نشي ناقصه کیږي بلکل ناقصه کیږي. دا یو خو ده بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بلکل په بد نظر وګوري ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت ونه پیژني هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده نه په اسلامي اصول باندې برابره ده نه په اجتماعي اصول باندې برابره نه په انساني اصول باندې برابرېږي چې ته نیم خلک د یو جامعې بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري ورته هېڅ حق قایل نشي او نیمایي ته فرضاً قایل شي. دا یو ستونزه ده چې خپل ادهی به په مشکل گرفتار اوسي بل ستونزه ده چې د باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني او که ونه منل او دې پر رسمیت نه پیژنل دا به تر هر کال پورې چې دی وشي کولای په زور هلته کینی بالاخره به یعنی انزوا ته لاړ شي او بالاخره به څوک په رسمیت نه پیژني او خپل په منځ کې به باید امکان وي شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړیږي یعنی د منځ لاړ شي. نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دیتا قناعت نو کوچی خزه مثلا اطمان باید کور کی کینی د خزه یوادی مثلا دی متاسفانه میډیا ته تاسې په زواده مبصرین راوی داسې تفسیری کوي چې خزه که فرزن لاړه شي بلار لاړه شي د دې بوټو غاک د دې سبب کیږي چې اول چاته مثلا تحریکی دا خبرې دي چې واقعا ډیر یو ابتدایی خلق دا شاید رسو رو منی باقی مده تول پیخاندی اتا نفت که ده دسی پوهی نده خلقوشه تا ده خزی نده ترقمی و برداشت لری تا ده خزی در لارتک تحمل نلری تا ده خزی در جامو در آغستول تحمل نلری تا ده ترقم مسلمانی ستا پا مسلمانی زمان شکر ازی یعنی دار یو خبری دی چه دی باید دقی تا متوجه وسیگی چه داد خلق تخریشهی تخریش که پا خلقو که دیر شی انقلاب کیگی یعنی چوی اغا جامعه در من زی که هر رقمی وساطی که هر سنو پزور فشار راول امکان نلری چی نور در تسر تیر کی باید احترام وشی متقابل احترام باید طول اقوام تا وشی طول کزو تا وشی طول قشرو طبقه تا وشی مثلا خاز کزو تا نارینه تا اقوام تا اقلیتو تا اتا آغا چا تا چی خواهی گیدنه باید اغیت احترام وشی نو که در رقم چه دیدی دی خوزشتون پر جامعه که نخواهی گی شاید در طول و نوزی شاید دیو طبقه وزی گی که دیدی سر دیر کلک لارشی فکر کامش نری به هم دیدی سر دیر چیدی برخورد کی.
بله ډیر مننه صافی صاحب اوریدونکو له تاسو هم مننه بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام نور وخت پای ته رسیدلې دی د خدای په امان.
ځمه مکتب تا سبای دا خار کې روان قاتل خبر کوي زندگی دا خار کې روان ځمه مکتب تا سبای دا خار کې روان قاتل خبر کوي زندگی دا خار کې روان سریدا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان
شم نور جو وطن ترازا تجھے بخت دے